ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
افغانستان که ما زیگر سلور بجه شوی ازادی ردو او رید ازادی ردو پدی خبرونه که مو زنوری است نوری هر کلای کوم و برای چه افغانستان حکومت هلمنده چه متحده ایالات او افغانستان نور نریوال ملتری بله طالب استاو سر افغانستان دی حکومت مخامو خبرو تا زمینه برابر کری پر دی موضوع پر پرنو و مطالبو سر بیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو خو مخکې دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم خبرونه د افغانستان او نړۍ دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغانستان پر سولې اغیزمنې خبرې کړې دي. د ژورنالیستانو د ملاتړ اداره وایي افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي متحدو ایالاتو پر ترکیه د پاتریوت میزایلو د خرڅولو وړاندیز کړی دی. پوره خبر نو اورید. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویل دي چې په ابوظبي کې خبرې اغیزمنې وې. خلیلزاد څو دقیقې مخکې پر ټویټر پر خپل رسمي پاڼه باندې د متحده عربي اماراتو له حکومت مننه کړې چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو کوربه و. په همدې حال کې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایه ریاست وایي چې دوی لا هم امید لري چې طالبان به له حکومت سره مخامخ خبري ومني. د دې ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن د ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه موږ هیله من یو چې د طالبان او د افغان حکومت د پلاوي ترمنځ مخامخ کېدنې زمینه برابره شي. د برخې زموږ د سیمې هیوادونه او د امریکا ځانګړی استازی د افغان سولې لپاره هڅه کوي تر څو دغه زمینه مسایله شي. موږ هیله من یو چې طالبان هم د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حداقل د نظر اورېدلو لپاره حاضر شي.
د افغانستان مذاکره کوونکی پلاوی چې عبدالسلام رحیمی په سر کې دی پرون ابوظبي ته رسیدلی دی. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویلي چې استازي باید د افغانستان د حکومت له پلاوي سره ونه ګوري. د ژورنالیستانو د ملاتړ اداره وایي چې د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد افغانستان دی. تر افغانستان وروسته د سوریې او هند نمونه راغلي چې هلته هم پر ژورنالیستانو ډېرې حملې شوې دي. د کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیست ادارې چې مرکز یې په نیویارک کې دی ویلي چې د 2013 میلادي کال له پیل راهیسې په ټوله نړۍ کې 350 ژورنالیستان وژل شوي. د دې ادارې په وینا 40 ژورنالیستان مستقیما د هغوی د کار په تړاو په نقشه شوي دي. د رپورټ په حواله سږ کال د جنوري له لومړۍ نیټې د ډسمبر تر 14 د وژل شوو ژورنالیستانو شمېر دومره لوړ و چې په وروستیو 3 کلونو کې ساری نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 50 ولایتونو لپاره د طالبانو د سریقتي قومندان بلال زدران په پوځي عملیاتو کې ووژل شو. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وویل چې بلال زدران په پکتیکا کې د سه شنبه په شپه د کومندو قواو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت په وینا بلال زدران په پکتیا، غزنی، پکتیکا، لوګر او خوست کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو مشري کوله. وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحدو ایالاتو پر ترکیه د پټریوت میزایلو د خرڅولو وړاندیز کړی دی. دا سیستم 3.5 میلیارد ډالر ارزښت لري. کانګرس ته هم د دې وړاندیز په اړه یو یاداشت رسیدلی دی. د ترکیه حکومت غواړي چې د میزایلو خپل دفاعي سیستم پیاوړی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې له ترکیه سره دا معامله به د امریکا د بهرنی سیاست او د ملي امنیت پالیسی لپاره سره مرسته وکړي. په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی چې دا بل تروریزم سره په مبارزه کې د ناتو د متحدي ترکیه امنیت شکړي. ترکیه مخکې ویلي و چې له روسیې څخه د S-400 میزایلو سیستم اخلي. د ازادي راډیو څخه د نن ورځې مهم خبرونه اوري. د پیسو نړیوال صندوق اوکراین ته د 3.9 میلیارد ډالر پور ورکولو پریکړه وکړه. په اوکراین کې راتلونکی کال د جمهوری ریاست انتخابات دي. د پیسو د نړیوال صندوق دا پریکړه د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو لپاره یو مثبت پرمختګ بلل کیږي. د پیسو نړیوال صندوق پرون ویلي و چې د دې پور لومړۍ برخه به چې یو اشاری څلور میلیارد ډالر دی د دسمبر تر 15مې اوکراین ته ورکړي. د پور دوهمه او دریمه برخه به د می او نومبر په میاشتو کې د اوکراین حکومت ته ورورسیږي. د دې تر څنګ نړیوال بانک د دسمبر په 13مه ویلي چې اوکراین ته 55 میلیارد ډالر پور ورکوي. د نړیوال بانک دا پیسې به له اوکراین سره مرسته وکړي چې په نړیوال مارکیټ کې خپل پورونه ادا کړي. د اوکراین له حکومت سره د پیسو د نړیوال صندوق پر مرستو د 2018 میلادي کال په اپریل کې بندیز لګېدلی و، او د هغه هیواد له حکومت غوښتنه سوې وه چې اقتصادي سیستم اصلاح کړي او د اداري فساد پر ضد مبارزه جدې کړي. او سپینې ماڼۍ د ازبکستان، اوکراین او روسیې پر یو شمېر وګړو چې د دې هیوادونو له حکومتونو سره تړاو لري او په اداري فساد کې ښکېل دي، د سفر او مالي معاملو بندیز تمدید کړ. دا بندیزونه تیر کال په امریکا کې د ګلوبل مګنیتسکي اکت قانون پر اساس لګول شوی چې پر بشري حقونو د تیری کوونکو او په نړۍ کې د فاسدو چارواکو پر ضد د داسې پریکړو اجازه ورکوي. د سپینې ماڼۍ د پریکړې پر اساس د ازبکستان د پخواني ولسمشر پر لور ګلناره کریموه، د روسیې د لوی څارنوال پر زوی، په اوکراین کې د مظاهرو ضد پولیسو پر قومندان او یو شمېر نورو چارواکو بندیزونه تمدید شوي دي. روسیه دا کار غندلی دی.
له فرشته جلازې نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت لمن دی چې متحده ایالات او د افغانستان نور نړیوال ملاتړي به له طالب استازو سره د افغانستان د حکومت مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي.
تر اوسه موږ هیله من یو چې د طالبانو او د افغان حکومت د پلاوي ترمنځ مخامخ کېدنې زمینه برابره شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا نوی مشر وایي ډېر ژر به د سولې د معاهدې پر مصوبې کار پیل کړي.
صلح چې په هر طریقه راځي، کې خارجي راولي، کې مسلمان راولي، کې د اسلامي حکومتونه راولي، موږ وصول ته تږي یو، صلح موږ غواړو.
دا د اورزګان د یو اوسیدونکو غږو چې نن یې په ترینکوټ کې په یو غونډه کې د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتل چې جګړه بس د نور د سوله وکړي. د سولې روانو هڅو په اړه مو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون د یوې غړي نظر هم اخیستی دی.
دوی مجبور دي چې هغه وړاندیزونه چې لري هغه د افغانستان د حکومت سره شریک کړي، جانبین توافق وشي، او نړیوال او هغه هیوادونه چې داخل دي پکې تنظیم کوونکي اوسېږي.
پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې مو دا ځل په کاپیسا کې د ریګي روان اهمیت څېړلی.
د خلکو په منځ کې د یو استوري په توګه دا پاته شوی دی چې دا یو معتبر ځای دی او خلک اوس د یو عقیدې په سترګو ورته ګوري.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلی شئ. پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان او د غرازون نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې متحده ایالات او د افغانستان نور نړیوال ملاتړي به له طالب استازو سره د افغانستان د حکومت مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د جګړې مهم لوبغاړي د افغانستان د حکومت مرکزي پلاوی، د امریکا پلاوی او د غراز د سیمې د یو شمېر هیوادونو استازي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابو ظبي کې جرګه دي. له تیرو څو ورځو راهیسې غونډې کړي دي. د افغانستان د اجرایه ریاست یوه ویا نن ازادي راډیو ته وویل چې ابو ظبي ته د افغان پلاوی استول دا ښیي چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو باور لري او په دې برخه کې جدي دی. خو د وسلوال طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې استازي به په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان حکومت له پلاوي سره ونه ګوري. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې اوري.
سره له دې چې وسلوالو طالبانو له دریو پر لپسې ورځو راهیسې له افغان پلاوي سره احتمالي خبرې اترې رد کړي، خو افغان حکومت لا هم دغه کتنې ته خوشبین دی. اجرایه ریاست وایي د افغانستان یو شمېر نړیوال ملاتړي هیوادونه په ځانګړي ډول متحده ایالات هڅه کوي چې په ابوظبي کې د طالبانو استازي د افغان حکومت د سولې له مذاکره کوونکي پلاوي سره خبرې اترې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزند چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې د طالبانو او د افغان حکومت د پلاوي ترمنځ مخامخ کېدنی زمینه برابره شي. د برخې زموږ د سیمې هیوادونه او د امریکا ځانګړی استازی د افغان سولې لپاره هڅه کوي تر څو دغه زمینه مساعده شي. وکیلمانو چې طالبان هم د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته هر اقل د نظر اوریدلو لپاره حاضر شي.
تیره ورځ د افغانستان ولسمشری مانی هم په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د افغان حکومت مذاکره کوونکي ټیم د طالبانو د استازو سره په نږدې راتلونکي کې د مذاکراتو د پیل او د دواړه لورو مخامخ ناستې ته د چمتووالي لپاره بزوبۍ ته ورسید. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د دوی استازي به د متحده عربي اماراتو په مرکز ابوظبی کې د افغان حکومت له پلاوی سره ونګوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې پاړه د روانې اونۍ د دوشنبه او سې شنبه په ورځ د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په ابوظبی کې خبرې اترې وشوې. یو شمېر رسنیو راپور ورکړ چې په دغه لیدنو کتنو کې زلمی خلیلزاد طالب استازو ته په افغانستان کې د شپږ میاشتنی اوربند وړاندیز کړي او همداشانې له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان پلاوی سره مخامخ خبرې اترې وکړي. د کابل یو شمېر چاپ ورځپاڼو هم په خپلو نننیو غنو کې لیکلي دي چې طالب استازو د خلیلزاد د وړاندیز د منلو په بدل کې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کېدل، د طالب بندیانو خوشی کول او د دغه ډلې د مشرانو له تور لیست د ایستلو خبره مطرح کړې ده. خو د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد چې د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې دغه موارد رد کړل او ویل چې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او په هیواد کې د وروستیو هوایي حملو په اړه بحثونه شوي دي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې د طالب استازو او افغان پلاوی ترمنځ به په متحده عربي اماراتو کې مخامخ خبرې اترې ونه شي. لډلې احمد سیدی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي د متحده عربي اماراتو ناسته نن پای ته رسیږي. که څه هم سعودي عربستان، امریکا او متحده عربي اماراتو هڅه وکړه، خو طالبان حاضر نه شول چې د افغان حکومت له مذاکره کوونکي پلاوی سره وګوري. ښاغلی سیدی همداشان وویل دا چې طالبان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په نیټه ټینګار کوي، شاید د دغه کار په صورت کې طالبان په راتلونکي کې حاضر شي چې د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی سره مخامخ خبرو ته کینی. د دې په خبره اوس مهال امریکا هم حاضر نه ده چې د افغان پلاوی او طالب استازو ترمنځ له لیدلو وړاندې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د دقیقې نیټې په اړه پریکړه وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
لبل خدای سولې په اړه سیمه ایزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې د عالي شورا د دارالانشا نوی رئیس محمد عمر داودزی وایي ډیر ژر به د سولې د معاهدې پر مسودې کار پیل شي. ښاغلی داودزی دغه څرګندونې نن د نوې دندې د پیل په مهال یوې غونډې ته په وینا کې وکړې او وویل د خپلو اړیکو پر اساس ویلی شي چې ووایي سوله ډیره نږدې ده. نوموړی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له تیرو دو ورځو راهیسې د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو لورو لخوا د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو استازو د افغانستان د حکومت له مرکچي پلاوي سره خبرې له خبرو کولو ډډه کړې ده. نور حال د ازادي راډیو د خبریالې ناجیه صافی په راپور کې اورئ.
د سولې د ورستیو هڅو په دوام د سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی وایي ډېر ژر به د سولې د معاهدې په مسودې کار پیل شي. ښاغلی داودزی د چهارشنبې په ورځ د نوې دندې د پیل پر مهال یوې غونډې ته په وینا کې وویل کومې اړیکې چې دوی لري سوله په نږدې راتلونکي کې کیدونکې ده.
ډېر ژر به تاسو د داسې ټیم شاهدان واوسئ چې د سولې د معاهدې په مسوده کار پیل کړي. دا به ډېر ژر وسي او زه بیا هم وایم چې سوله واقعا نږدې ده او کومه تجربه او اړیکې چې لرم، یعنې په راتلونکو څو میاشتو کې به د پام وړ پرمختګونو شاهدان واوسو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی په دغه غونډه کې وویل چې د سولې عالي شورا د سولې له هرې هڅې ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د روانې اونۍ د دوشنبې او سې شنبې په ورځو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په ابوظبي کې خبرې اترې وشوې او دغه خبرې اترې د چهارشنبې په ورځ هم روانې وې. همدارنګه یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې په دغو لیدنو کې زلمی خلیلزاد طالب استازو ته په افغانستان کې د شپږ میاشتنی اوربند وړاندیز کړی او همداشان یې له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان پلاوي سره مخامخ خبرې اترې وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی معین مرستیال وایي د سولې لپاره دا مهال په سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع رامنځته شوی او حکومت باید ترې ښه ګټه واخلي. نوموړي وویل دا مهال ګاونډي هیوادونه هم په دې قانع شوي چې نور باید په افغانستان کې سوله راشي.
افغانستان معاصره د افغانستان د سولې بهیر او افغانان بیا د بحث محراب ته راغلي دي. ګاونډي هیوادونه هم تر زیات اندازې تر زیات کچې دې ته آماده شوې دي چې زمونږ په هیواد کې سوله راشي. افغانان د دغه اقدام کلک ملاتړ کوي.
تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدلو لپاره د بیلابیلو لورو په تیره بیا د امریکا لخوا وروستیو چټکو هڅو په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو په اړه هیلې زیاتې کړې دي. امریکایي چارواکو تر اوسه له طالبانو سره په خبرو کې تر ډیره د دې هڅه کړې چې دغه ډله اوربند ته غاړه کېږدي، خو طالبانو له لورې بیا له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مسلې ډېر ټینګار شوی.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې پروګرام کې سبا بیا هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. خو بیا هم د سولې په موضوع کې تم کېږو. د جګړې ځپلي اروزګان ولایت اوسیدونکي هم د جګړې لښکې لوړ خونو غواړي چې جګړه نوره ودروي او سوله وکړي. د اروزګان قومي او مشرانو مخورو او دینی عالمانو نن په ترینکوټ کې په یوه غونډه کې په یو غږ د سولې غږ اوچت کړ. په یوه خوله دوی وویل نور له جګړې ستړي شوي او ټول سوله غواړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت هم دې غونډې ته ورغلی و او نور به په دې راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت خلک وایي په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په تړاو روانو خبرو یې سولې ته تمې پیدا کړي. د دغه ولایت لسګونه قومي مخوره او دیني علما چې نن چهارشنبه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا په تالار کې سره غونډ شوي وه، په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په تړاو د روانو خبرو ملاتړ وکړي. د دغې غونډې ګډونوالو وویل چې نور له جګړې ستړي شوي او سوله غواړي.
صلح چې په هر طریقه راځي، کې خارجې راولي، کې مسلمان راولي، کې د اسلامي حکومتونه راولي، موږ وصلح ته تجي یو صلح موږ غواړو.
خو الله پاک دې په دغو افغانانو باندې غیبی او فضل وکړي. دا سوله د خدای دې په برخه کې، دا کومې ال زلې چې روان دي د خدای کامیابۍ ته ورسوي، چې د هر چا له خوا نه دي ما په کې اعتراض نشته.
نو زما پر دواړو خواو باندې دا ژغ دی چې تاسو سوله وکړي. هغه څوک چې سوله نه غواړي، موږ پر دولت، پر طالب، پر دواړو باندې ځاګ کوو. هغه څوک چې سوله نه غواړي، هغه د قانون منګولو ته وسپاري، هغه وځپي تر څو یو دایمي سوله د افغانانو تراسي.
خپل په هر هغه وګړي باندې، خپل په هغه ځکاني سیستم کې چې دوی سره یو ځای کیږي، د سولې او د یووالي او د انتفاق ځاګ دی چې افغانستان د خلکو ته ضرورت لري او دغه به جوړي. ومن الله ایتوب.
لدی سره د غلط جنیو علماو په اسلام کې د سولې پر ارزښت هم خبري وکړي او جګړه د اسلام لاړخ ناروا وبلل.
الله تعالی فرمای انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخويكم. مؤمنان ټول سره ورونه دي، تاسو د دیو ترمن صلح وکي، اتفاق او اتحاد راولي.
چې اغه هم د مشرکین سره وکړه، موږ مسلمانان یو، دواړه طرف باید بیخي صلح وکړو. د مسلمانانو په منځ کې بیخي باید دي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مشرکانو سره صلح کړی.
دا فداسیال کې چې د افغانستان د سولې په اړه روانه ونی کې د امریکا د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد او طالب استادو ترمنځ په ابوظبي کې خبرې اترې وسوې. دا یادونه ورده چې د تیرې جمعې په ورځ زرګونه خلکو هم پر شکیل خواو د سولې ژغ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اروزګان.
و موریدل چې نن د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې په یوه غونډه کې د غونډو ګډونوالو د جګړې لښکې لوړ خونو غوښتل چې جګړه ودروي او نور سوله وکړي. د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د سولې چټکې هڅې روانې دي. دا چې تر اوسه پورې دغو هڅو څه نتیجه ورکړې ده، په افغانستان کې بیلابیل نظرونه راپارولي. د دې موضوع په ارتباط باندې مو د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون د یوې غړي وږمه صافۍ نظر هم اخیستی، چې اغلې صافۍ وایي چې د جګړې ښکیل اړخونه باید د دغه فرصت استفاده وکړي. په تېره بیا وسلوال طالبان باید دې ته غاړه کېږدي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. اغلې صافۍ سره د ازادي راډیو خبریال اکرم الله اکرام مرکه کړې. په پیل کې د ابوظبي د خبرو په اړه وایي
دغه خبرې چې شروع دي، زه فکر کوم چې آخر اول دوی وعده را کېږي دی ته چې افغان لوري هیئت سره وګوري، ځکه سوله د افغانستان لپاره ده. او دوی مجبور دي چې هغه وړاندیزونه چې لري هغه د افغانستان د حکومت سره شریک کړي تر څو جانبین توافق وشي او نړیوال او هغه هیوادونه چې داخل دي پکې تضمین کوونکي اوسیږي تر څو یو دایمي سوله د افغانستان لپاره دی شي. نو ناهیلي نه یو، هیله شته دی او د خبرو اترو په جریان کې حتما به دا معلومه شي چې دوی به افغان لوري سره خبرې کوي او د افغانانو وړاندیزونه او خپل وړاندیزونه افغانانو ته به دوی هم لري. ورته هیله من دي انشاءالله رحمان ډېر نیک اقدام دی او موږ نه بلکې ټول افغانستان ورته خوشبینه دی او د جنګ د ولستړی دی. نور
وکیل صاحب، خو ستاسو په نظر باندې ولې وسلوال طالبان بار بار دا ردی چې د افغان پلاوی سره دوی خبرې اترې نه کوي، ستاسو په نظر باندې اصلا طالبان
خو اصلا د سدا چې هغه هم د یو چا د تاثیر نه لاندې دی، یو د یو ځین دوی تهجیز او اکمالات او هر څه ورته راځي، نو شاید دغه فشارونه هم ووسیږي تر څو هغه داخل هیوادونه هم بالخصوص پاکستان چې د دې پټځایونه مملته دی او شتونې مملته دی او لا مغزینه د رهبری جنگی رهبریم د مغزینه رهبری کیږي، نو دا واضح خبره ده چې هغه به خپل ښېګړې هم په دې کې نظر نیسي او دوی باندې په فشار راوړي. نو که چې کله خبرې عمیق شي او خبرې یو لار حل پیدا کړي د بمبست نه وځي، نو دا واضح خبره ده چې حتما د یو بل سره کینی او په دې موږ اطمینان لرو.
وکیل صاحب، خو افغان حکومت وایي چې د سولې خبرې اترې کیږي د افغان حکومت په مالکیت باندې به کیږي، دلته وسلوال طالبان له د افغان حکومت له مذاکره کوونکي پلاوی سره نه ګوري، مستقیما له امریکا سره خبرې اترې کوي، دلته یو ډول تناقض موجود دی، فکر نه کوي چې دغه ډول سوله خو بیا د افغان حکومت په مشرۍ باندې اصلا نه ده؟ نو
خو منځګړیتوب چې کوم هیوادونه کوي هغه زمينه دي ته مساعدای شي دوی خبرو ته سره کینی. امریکا او دوی هم اوس یو بل ته په منځګړیتوب کې هم شامل دي او طالبان مشخصتا دغه پروژه د خپل د امریکایانو پروژه و چې په کار یې اچولې و اوس غواړي چې بیرته ورته د پای ټکی کیږدي، نو دا واضح خبره ده چې دوی په کې داخل دي، مستقیما په کې مداخله ګرځي، لاره د حل به راوباسي لکه څنګه چې زمونږ استاسو حکومت وحدت ملی را جوړ کړو، لاره د هرې حکومتدارۍ ته را جوړ کړه، نو په دې باور لرو چې د سولې لپاره هم لاره را جوړیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون د غړي وږمه صافی سره مرکه وه د سولې د روانو هڅو په اړه.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
سبا د لیندې یا قوسن هشتمه ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د افغانستان د ترسره شوو ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړي، خو تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر منځ د رایو د لومړنیو نتایجو د اعلانولو په تېره بیا د کابل د لانجې پر سر د دوی تر منځ اختلافات نه دي هوار شوي. دواړه کمیسیونونو چارواکي ضد نقیضې څرګندونې کوي. افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د کابل د انتخاباتو په تړاو دوی ته نیمایي اسناد هم نه دي سپارلي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه اسناد چې د شکایتونو کمیسیون ورڅخه غوښتي وو دې کمیسیون ته سپارل شوي دي. تفصیل د نجا صفی په رپورټ کې.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر راتلونکو څلور ورځو پورې د کابل د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان خبره کوي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د کابل د انتخاباتو د تقلب او سرغړونو په تړاو دوی ته اسناد نه دي سپارل شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان او کمشنر علي رضا روحاني د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم اسنادو ته چې موږ د کابل د انتخاباتو د څېړلو لپاره اړتیا درلوده
خواشنی سره چې تر اوسه نیم اسناد هم نه دی لیږل سوي. هیله من یو چې جدن دا اسناد موږ ته وسپاري.
له دې ټولو سره ټاکل شوی چې د چهارشنبې تر ماښامه پورې د ننګرهار ابتدایي نتایج اعلان شي، خو د شکایتونو کمیسیون په وینا لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده او په وینا یې د پروسې شفافیت هغه مهال د بار وړ دی چې اسناد وڅېړل شي. د شکایتونو کمیسیون وایي په نتایجو کې ځنډ د دوی کارونه هم له ستونزو سره مخ کړي دي. له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د 9 ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان کړي او ویلي چې د کابل د رای شمیرنې بهیر هم پای ته رسیدلی او تر یکشنبې ورځې پورې به اعلان کړي. خو د دغه کمیسیون یو شمېر کمیشنران وایي د کابل په انتخاباتو کې ستونزو ته په کتو ابتدایي نتایج به د قوس میاشتې تر پایه پورې اعلان نه شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست وایي ټول هغه اسناد چې شکایتونو کمیسیون غوښتي وو دغه کمیسیون ته سپارل شوي، سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفافیت خبره کوي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که چیرې شکایتونو او تقلب ته رسیدګي ونه شي دا له قانون څخه ښکاره سرغړونه ده.
که چیرې د شکایتو کمیسیون په نهایت کې دا ومومي چې کمیسیون ورته کافي اسناد په واک کې نه دي ورکړي او بررسي لپاره زمینه ورته محدوده ده، د شکایتو کمیسیون د قانون په اساس کولای سي چې خپلې پخوانۍ پریکړې ته وګرځي او بایومیټریک رایو ته اعتبار ورکړي.
ښاغلی رشید وایي د کابل د انتخاباتو د رایو پر سر د کمیسیونونو ترمنځ د اختلافاتو دوام به کړکېچن حالت ته زمینه برابره کړي او که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چمتو نه دی چې اسناد او مدارک شکایتونو کمیسیون په واک کې ورکړي، دا د شکایتونو څېړلو لپاره د زمینې محدودول دي چې دا چاره به پروسه له ستونزو سره مخ کړي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا انټرنیټي کمپنۍ او د ناسمو معلوماتو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د میلیونونو ډالرو په لګښت خپل لسګونو زره کسان ګمارلي. دغه معلومات اکثر روسیه او نورو عاملانو ته منسوبېږي. د امریکا سنا جرګې هم روانونې په دې اړه دوه رپورټونه خپاره کړي. تفصیل د سلطان محمد سرور په رپورټ کې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي هکران یا انټرنیټي غله د څو کلونو په اوږدو کې د اروپایي اتحادیې ډیپلوماتیکو مراسلاتو ته داخل شوي دي. دغو هکرانو د ډونالډ ټرمپ د حکومت په هکله د اندېښنو، روسیې او چین سره د چلچلند د ستونزو او د ایران د اتمي پروګرام د بیا پیلېدو د خطر مراسلات ډاونلوډ کړي دي. نیویارک ټایمز وایي د دغې غلا له څرګندېدو وروسته د ایریا ون په نامه یوې امنیتي کمپنۍ دغې ورځپاڼې ته څه د پاسه 1000 دا ډول مراسلات سپارلي دي. ورځپاڼه وایي د ایریا ون کمپنۍ تحقیق کوونکي په دې باور دي چې هکرانو د چین د اردو لپاره دا کار کړی دی. ریپورت وایي په دغو مراسلاتو کې د ځینو حقوقو خبرو یاداشتونه هم شامل دي چې د سعودي عربستان، اسرائیلو او نورو هیوادونو له مشرانو سره شوي او د اروپایي اتحادیې په سطحه شریک شوي دي. نیویارک ټایمز وایي د دغو مراسلاتو څخه په یو کې لیدل کیږي چې اروپایي ډیپلوماتان د امریکا او د روسیې د مشرانو ترمنځ په فنلند کې د خبرو یوه غونډه بریالۍ ګڼي لږ تر لږه د پوتین لپاره. په یو بل مراسله کې چې د جولای په 14 د ترامپ او پوتین لغونډې وروسته لیکل شوی د چین جمهور رئیس سره د اروپایي چارواکو د خبرو ریپورت او تحلیل شامل دی. په ریپورت کې د چین د جمهور رئیس شی یپینګ له قوله ویل سوی دی چې ترامپ د بیجینګ په وړاندې له داسې زور ډک چلند څخه کار اخلي لکه د بې قواعدو آزاد بوکس په سیالۍ کې. په یو بل مراسله کې چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ګوتو ته رسیدلې او د مارچ په 10 لیکل شوی ښکاري چې په واشنگتن کې د اروپایي اتحادیې د ډیپلوماتیکې نمایندګۍ مرستیاله د اتحادیې نورو ډیپلوماتانو ته سپارښتنه کوي. کارولین ویسینی دغو ډیپلوماتانو ته وایي چې سره له دې چې موږ په ځینو برخو لکه د نړۍ د هوا د بدلون، سوداګرۍ او د ایران د اتمي تړون په هکله جمهور رئیس ترامپ سره اختلافات لرو، خو امریکا باید تر ټولو خپل مهم شریک وبولو. هکران یا انټرنیټي غله د ملګرو ملتونو، د امریکا د کارګرو د فدراسیون او د صنعتي سازمانونو د کانګرس شبکو ته هم ننوتی دي. نیویارک ټایمز زیاتوي چې دغه هکران د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو ویبپاڼو ته هم ننوتی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شو. ازادي راډیو اوري وړاندې د ازادي راډیو دوه نیمه پروګرامونو د خبرو د اساسي بشري حقوقو ژوند په شیبو کې
د خلکو په منځ کې د یو استورې په توګه دا پاته شوی دی چې دا یو معتبر ځای دی او خلک اوس د یو عقیدې په سترګو ورته ګوري.
ژوند په شیبو 19 پروګرام کې مو په کاپیسا کې د ریګ روان اهمیت څېړلې ده چې ډېر خلک کور روان دي او غوړي اندازې لنږدې وګوري. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. خو اوس فرشته جلال زی سټډیو ته راغلي د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې موثرې وي. هغه د متحده عربي اماراتو له حکومت هم له دولت غوښتنه مننه کړې چې د دغو خبرو کوربه و. د افغانستان مذاکره کوونکی پلاوی چې عبدالسلام رحیمي په سر کې دی پرون ابوظبي ته ولاړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کونړ کې په یو ځوابي برید کې 4 وسلوال طالبان وژلي دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې یو شمېر وسلوالو د سیشن به پرز د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسټو ډلې یې حمله کړې وی چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د پیسو نړیوال صندوق د اوکراین لپاره د 3.9 میلیارد ډالر په ارزښت د تازه پور ورکولو پلان تصویب کړ. دا د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو لپاره چې د راتلونکي میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې دی یوه بریا ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر په فضا کې د دې هیواد د نظامی عملیاتو د څارنې لپاره د فضایي قومندانۍ د رامنځته کولو امر کړی دی. ډونالډ ټرمپ د سیشن بی پورت د یو سند پلاستیک کولو د امریکا د دفاع وزارت ته دنده ورکړ څو د فضایي عملیاتو د څارنې او تنظیم لپاره یو نوی مرکز جوړ کړي چې د پرمختللې ټکنالوژۍ په وسیله په چټکه توګه د کارولو وړ وي. او سپینه مانی وای چې د ترکیه پر حکومت یې د پاتریوت مزایلو د دفاعي سیستم د خرڅولو وړاندیز کړی دی. دغه وړاندیز یو یاداشت کانګرس ته هم رسیدلی دی. د سپینه مانی لوري ویل شوی دی چې دا به د امریکا بهرنی سیاست او په ناټو کې د امریکا د متحدي ترکیه امنیت پیاوړی کړي.
او مخکې له دې چې دوونیزو پروګرامونو ته ورسیږي، یوسف خان زدران سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سکاتلن له نړیوال جام مخکې له افغان لوبډلې سره دوه نړیوالې او ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. د کرکټ انفو نړیوال ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دغو لوبو د کوربتوب د سکاتلن کرکټ بورډ ویلي دي. د یادې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د سکاتلن او افغان ملي لوبډلو ترمنځ دا دوه سیالۍ د راتلونکي کال د مئی د میاشتې په 8 او 10 نیټه په پلان کې دي. سکاتلن که څه هم د 2019 نړیوال جام ته لار نه ده پیدا کړې، خو د سریلنکا پر وړاندې له سیالیو وړاندې له افغانستان سره سیالۍ مهمې بولي. افغان کرکټ ملي لوبډله بیا دونکو نړیوال جام ته په تیاریو بوخت ده چې دا دوه سیالۍ به د لاچمتوالي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. او د کرکټ اړوند په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان د معلولینو لوبډله چې د هندوستان د معلولینو له ملي لوبډلې سره درې شل ورځې او دوه ورځنۍ لوبې ترسره کړې بیرته هیواد ته راستنه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی په یوه ځانګړې ناسته کې وویل افغان معلولینو ښې لوبې ترسره کړې او د یو ورځنیو لوبو لړۍ یې مساوي ترسره کړه. نوموړي وویل پوره ډاډ لري چې زموږ د معلولینو ملي لوبډله به دا ځل د 2019 زیږدیز کال په اګست میاشت کې کیدونکي نړیوال جام وګټي. د افغانستان معلولینو ملي لوبډله د 5 لوبو ترسره کولو لپاره 2 اونۍ وړاندې هندوستان ته تللې وه. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې په کابل کې د تمریناتو لړۍ پیل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دا تمرینات یې د آسیا د اتلولۍ سیالیو او د 2019 نړیوال جام د مقدماتي سیالیو ته د ښه چمتووالي په خاطر پیل کړي دي. د یاد فدراسیون څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه تمریناتي کیمپ کې اتلس لوبغاړي ګډون کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې لوبغاړو ته د روزن کې نظر میسم لخوا روزنه ورکول کیږي. ټاکل شوی چې د آسیا د اتلولۍ جام او د نړیوال جام مقدماتي سیالۍ د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې ترسره شي.
اساسي او بشري حقوق
د بشری او اساسي حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنی. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و په خرامنسته کیږي، یو چاته په کې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسیون د کابل ساحوي دفتر د ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته راغلاست وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کېږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوا را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کېږي او شروع کېږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسې څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاسی، نو دا به زیربط ارگانونو ته اطلاع ورکړي. یو دویم تحریک د دعوا د جزایی په وخت کېږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی، کشفی ارگانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له دزا شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارگانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم ده، یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني. خاصتا کشفی او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چې ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کېدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپل دعوا پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزایی کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وایي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي، یو سلو نونسته شمیرې ته زنګ وي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده. دا کوای سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وسو، تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي. به هغه کس د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کې داسې مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کیږي او منتظر دی اوسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کېږي، جواب دی دی مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپله راځي، یوه دعوه رسمي دعوه ځان ته نه پیلوي او خپله لاس په کار کېږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې کېدی شي بېرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلفو اشخاصو او د متفقینو له لحاظه لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوې مکمل تعین سوی دی. لکه موږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري موږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
سره چې په افغانستان کې اداري فساد دی. وایي که زه دغه کس چې ما ته ضرر را رسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به بېرته خوشي کړي؟
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کېږي که فساد اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي د جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د هغې اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالی هغې انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی که نه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عرض سو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم سته ورته او رد مال هم سته بکي. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر وی له یو کس څخه په دې منځ کې یو کس له خپلې دعوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کیدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړې ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایلو باندې چې هر نوه دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي، عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به تغاشي بشه
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا په کاپیسا کې د ریګ روان په خصوصیاتو پوهیږئ؟
ریګ یو وخت په یو ځای کې وي، بیا بل وخت خلک ورځي بل ځای ته وي.
ریګ روان له فرهنګي اړخه سره ارزښت لري.
د خلکو په منځ کې د یو اسطورې په توګه دا پاته شوی دی چې دا یو معتبر ځای دی او خلک اوس د یو وخت کې په سترګو ورته ګوري.
او مسولو کسانو د دې لپاره چې د سیمې ته ګرځندویان جذب کړي څه کړي دي؟
لومړی کار دا کړی دی چې اوس د یوې حتی لپاره چې ریګ روان باید څوک غواړي شامل شي، یوې معینې برخې د خوا باید دغه ته شامل شي.
نن په همدې کله خبرې کوو. په پیل کې به واورئ چې ولې د سیمې ته ریګ روان وایي، بیا په دې خبرې کوو چې خلک ریګ روان ته د کومو هدفونو لپاره ځي، په آخر کې مرکه هم لرو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. هیله ده ملتیا مو وکړي.
قدرمنو دوستانو، په افغانستان کې اکثره داسې سیمشته چې داخلي او بهرني کسانې نندري ته ورځي، پاک لای چړنی کوي او آثار باندې لیکي. یو شمیر کسان بیا د سایل او سیاحت لپاره ورځي او خپل وخت خوښ تیروي. د کاپیسا د ښکلو تپو په لړ کې یوه تپه زیرو شګو پوښلې ده. کله چې یادې تپې باندې لمر ولګیږي، د زیړې تلا په څیر ځلیږي. یو شمیر خلک په دې عقیده دي چې که هر څومره شګه له دې تپې څخه واخیستل شي بیا هم نه کمیږي. که چیرې دا شګه لرو سیمو ته انتقال شي، بیرته د ریګ روان تپې ته ورځي. له همدې وجې خو ریګ روان ورته وایي. د ریګ روان د تپې د تاریخ په اکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ د تاریخ د برخې علمي غړی اسد الله پورفیز وایي،
در همون منطقه مردمانه که زندگی میکردن متوجه دیگر
کم کسان چه پا همه غصیمه که وسیدل دیتا پام شو چه در گراوان در سیم شگه پا حرکت کده، خواهی لقرنون را پا دیخوار یاد ریگ پا حرکت کیوی. دا چه ولی در گراوان در سیم ریگ پا یوزه که نپاتی کیگی، علت داده چه بعد یا شمال لیوزه بلزه تولی او دا یو طبیعي حالت ده.
په پخوا وختونو کې به خلک د اختر او نوي کال په ورځو د ریګ روان په سیمه کې سره ټولېدل، بسکشي، نخویشتل او نورې لوبې به یې کولې. د ریګ روان د تپې اوسېدونکی محمد عظیم وایي چې ریګ روان ته به اهل ونوت هم راتلل او خپل مراسم به یې نمانځل.
دلته مخکې خلک د اخترونو کې ورته اولته میلې جوړولې او تیراندازي او تفریحي پروګرامونه چې هغه وخت معقوله او مرواج وو، لکه چې اوس هم شته، خلک هلته ځي تفریح کوي. بله خبره دا ده چلته مخکې د سیک هندوان هم چې د افغانستان کې وو، د غزي خو هم قدسیت ورته قائل دي. مخکې الته راتلل او الته بعضي خپل مذهبي پروګرامونه الته جوړول. تاریخي اهمیت او ارزښت لري. یو زیارت ده چې خلک وایي چې زیارت محمد حنیفه غازی ده، خلک کلته ځي او زیارتونه کوي. اساطیرو کې دا خبرې هم شته چې هلته یو غار ده سوری ده چې هغه ځایونه غزنی ته وتلی ده، او داسې خبرې دي. هلته
د ریګ روان د تپې په اکله خلک بېلابېل باورونه لري. یو شمېر وایي چې کله په یادې تپې غوږ کېښودل شي، د آسونو له غږونو سره د هغو وسایلو غږ هم اورېدل کېږي چې آیینګران، نجاران او نور کسبګري کاروي. د ریګ روان د تپې په لاندې برخه کې یو سوری دی چې توره تیاره پکې خواره ده. د همدې تیاری له وجې خو هیڅوک جرات نشي کوی چې مخکې پکې لاړ شي. د کندهار اوسېدونکی نورګل چې ریګ روان ته تللی و پاکلی وایي
په غریګ چې څوک کینې له یو ځای څخه بل ځای ته وړي او هغه ریګ په همدې خاطر باندې د ریګ روان په نوم باندې مشهوره ده او ډېر زیات خلک لیواله دي غواړي چې هغه ځای ته یو ځل وویني او په خپلو سترګو وویني چې ریګ روان رښتیا هلته شته او که نه شته. او هغه ریګ پاکله مشهوره ده همداسې ډېر ریګ خلک ځینې وړي د ساختماني کارونو لپاره خو که یو څه وخت وروسته په میاشتې وروسته بېرته هغه ځای ډک شوی له ریګ څخه نور نوی ریګ راوړل شوی.
نورګل وایي چې ځینې خلک د ریګ روان شګه بختور غني ځوان نجونې او هلکان ورځي او د بخت خلاصېدلو په هدف له ځان سره وړي.
یو بل خبره ډیره عموما رواج ده خلک په دې باندې عقیده لري چې ریګ لږ ورسره واخلي په لاس کې که مجرد وي څوک هلک وي که نجلۍ وي باید لاس خلاص نه شي خپل کور ته یې ورسوي. که چېرته کور ته تللی او هغه ریګ لاس خل لوېدلی وي بیا د دې بخت بند ده واده یې نه شي کېدی او که چېرې همداسې په لاس کې یو کور ته یې ورسوي روغ صحي سلامت ریګ ورسوي د دې بخت خلاصېږي او واده یې شونی ده کېدای شي واده وکولی شي.
د ریګ روان سیمه له ښکلو فولادي او تلای ریګ څخه ډکه ده. گرد چاپیره از که غرونه هم جانگره خیست ور بخلی دی. نوزه که اکثر کسان ده میلی لپاره لخپل کورنی سر ورزی او خپل وقت خواختی روی. ده کندوس اوزن که آجی احمد لوایی چه ده لخپل بچو سر ریگ روان تا ده دوستان کور تا ورغلی بو. هغو ده یادی سیم دیر صفت بکر. نوزه که دوی هم ورغلل.
دوست دلی ده خپل فامیل سر تل امال تا. دسی تیپی طول ریگ دی. لریگ ندکی دی. چا خبر یو ور در باندې کمی یو در باندې زیاتی یو ور باندې کمی یو در باندې زیاتی کی هغه چا کر ملمانو بیا غي صفاتو کوي تاسو یو چکر ځای دی ډیر فامیلی نامه ته ځي چکر وی بیر ترز مستی په تفریح ځایونه تقریبا
د ریګ روان یو بل ځانګړنه دا ده په کوم اندازې چې شګي وړي دي په امغه کچا بیا نرمي او پستی هم دي. نو ځکه که څوک غوړي ور باندې بده کېدل هم شي لبلې خوښ مېر کسان په دې عقیده دي چې وایي د ریګ روان د سیمې شګه زینو ناروغیو ته ګټور ده. د بیرګې په توګه که څوک د پښو درد ولري د ریګ روان شګه په پښو وهي درد یې کمیږي. د اسلام له نظره زیارت او داسې ځایونو ته تګ لکه ریګ روان ته چې خلک ځي د درد او رانس پر وخت خپله روغتیا ورنه غواړي مناسب کار نه دی. خو که چېرې سایل او سیاحت ته ورځي مشکل نه لري په دې اکله دینی عالم قنداغه وایي
په دې نومل څو کورسي سره کوم برکات ده یا په کې کوم تاثیر ده او دا د انسان په بخت باندې تاثیر کوي یا په بعضې افات دفه کوي مراد حاصلوي. دا ټول خرافات دي دا ناروا دي شرم دا ناروا دي هر څه چې کوي خدای تعالی کوي ګټه تاوان نفع او ضرر ټول د الله تعالی له خونه ده. نه ولي مستقیما کوم کار کولای شي او نه دا جمادات چې لکه ری کوندي یا لکه ونه غوندي یا لکه تیګه غوندي دا اصلا هیڅ تاثیر نه لري. دا هر څوک چې په دې عقیده دي دوی غلط شوي دي او شرم د کار ناروا ده. د خلکو د بې علمي په نتیجه کې دا مفکوره خلکو ته بیا شوې ده. پوهان واقعي علما با تجربه سپین ږیري دا کسان چې د کولی شي د خلکو ته قناعت ورکړي چې په جماعتاتو کې هیڅ تاثیر نشته. دا په تبلیغاتو باندې کېږي. دا مثلا په مکتب کې استادان د مسؤلیت لري چې خلکو ته قناعت ورکړي. په جماعتو کې ملا امامان د مسؤلیت لري. په کورنیو کې د کور مشران او پوهان د مسؤلیت لري چې نور افراد ته قناعت ورکړي او د پوهې په ډول چې په دې کې هیڅ تاثیر نشته او هیڅ ګټه نه لري او دا یو خرافات دي او دا علاوه د تاثیر نه لري. دا عقیده خپله یو ګناه ده. دا یو بدعت ده ناروا ده.
په افغانستان کې د سیل او سیاحت لپاره ډیر ځایونه شته خو اکثره یې د تیرو جګړو او طبیعي پیښو له وجې په کنډواله بدل شوي. پخوانۍ ښکلا او ښایست نه دی پاتې. نو ځکه مسؤولو کسانو ته پکار ده چې په دې برخه کې کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې دوی تر خپل توانه هلې ځلې کړې دي چې د تاریخي میراثونو بیا رغونه وکړي. په دې حق لازموږ همکار فرشته مرسل د اطلاعات او فرهنګ وزارت له فرهنګي معین محمد رسول باوري سره مرکه کړې او په پیل کې ورنه پوښتلې چې ریګ روان څه ډول فرهنګي میراث دی.
موږ درې ډوله فرهنګي میراثونه لرو. یو ملموس فرهنګي میراثونه دي لکه تاریخي ابدي چې جوړې شوي دي هر څوک یې هر څه وویني لیدلی شي لاس وروړلی شي. یو غیر ملموس فرهنګي میراثونه دي چې هغه عقیدې دي نکلونه دي کیسې دي داستانونه اساطیر او نور. او یو مشترک دی د دوو څخه دی چې هم غیر ملموس دي او ملموس دي. د ریګ روان موقف همدا د مشترک موقف دی. په اساطیرو کې راغلي دي چې د ریګ روان د ورځې د خوا څخه رالویږي خلک ورځي د شپې د خوا بیرته ټولیږي. د پیړیو خبره ده چې تر اوسه پورې همدې ته پاتې ده. اصلا دا یو جیولوجیکی موضوع ده او د دې څنګ ته یو زیارت هم شته د ابو حنیفه په نوم. او دا زیارت هم ویل کېږي چې هغه څوک دی چې د کفارو په وړاندې باندې دلته جهاد کړی دی او هغه به د دې سره به نورو خلکو غیر مرئی خلکو هم
آسمانی قوتو به هم داده سلام رسته که ویلو کبر به وجد
اکه دست رو تویه چه ریگ روان نور چه خصوصیت لری؟
دو برجسته خصوصیت لری لولی خصوصیت لاده چه ریگ دروندی دست عادی شمال پا وسیلا در ریگ دزایست نیسی بلد که دلی خو یو دول تمایل لری چه دست را ترپای پر پروتی و دیو روزا پر عمق ندی معلوم چی چون با دی عمق وی خو دی فرهنگی میراث په توګه د خلکو د توجه وړ دی زیات شمیر سیلانیان هم ورځي او زیات شمیر معتقد خلک هم د دې ځای لیدو ته ورځي
له بهر نه سیلانیان لري راځي د دې ریګ روان ننداره کوي
په خو وو یو دا دی چې یو شمیر خلک د ایدئولوژیکي عریضې په توګه راځي دا وینې ګوري چې د دې موقف څه دی او یو شمیر کسان هم راځي د یو عقیدې پر بنسټ باندې د دې لیدنه کوي پخوا به ډېر وه اوس کله نه کله د نامنۍ له وجې څخه تګ راتګ ورته لږ سوی دی
ځینې کسان وایي چې له ریګ روان څخه شګه وړي او هغه په دې هدف چې دوی وایي په دې سره یې بخت خلاصېږي په دې عقله تاسو څه وایي
باور دا دی چې وایي که په مټ کې د دې ریګ یو مټ ریګ څوک واخلي او تر کوره یې ورسي د ده ارمان پوره کېږي خو د ریګ خصلت داسې دی چې هر څومره چې وخت پر تېرېږي هغه د لاس څخه لویږي ځکه چې وچېږي نو تر هغه ځایه پورې چې سړی باید ورسېږي ډېر کم کسان یې رسېږي یا یې رسولی شي او یا یې پر لارې ایري او رقم سي ځینې سند ته پورې نه رسېږي دا کار خلک کوي د یو عقیدې په توګه ځینې انګېرنې دي چې خلک یې لري په خپل منځ کې د یو فولکلور په توګه هغه پاتې دي دا هم یو انګېرنه ده که چې یا دا ریګ په مټ کې ورسوي تر کوره د ده هیله به پوره کېږي
که در تو اوستاد چه تاسی وزارت پر برخه که چه کردید در ریگ روان منطقه چه دا نورم و پیزندل چه هم هیوادوالو تا هم نریوالو تا
دیتلات فرهنگ وزارت دو دوله کار ریگ روان پا عربین کردید لمری کار دا کردید چه وست دا یوی حتی دا پار چه ریگ روان باید چوک غالی شامل چه یوی ماین برخ دخوا باید دا غد شامل چه بخواه یه حتا ندرلو دل اوار چوک دا هری خواست فورت شامل دل وست مردی دا پار یوی حتا ترتیب کړی ده دا یو بل ډول د تبلیغاتو په اړه باندې په بی بی سی کې د دې لپاره خبرونه ترتیب شول صفی حلیم د دې لپاره خبرونه نشر کړل د ازادي رادیو او بیا په دې وروستیو کې ما خپل د دې اثر یا د دې ټاټوبي د معرفي لپاره د ملي ټلویزیون سره د یوې لړۍ په ترڅ کې چې زه یې لرم د ملي ټلویزیون سره د افغانستان فرهنګي میراثونه په هغه کې مې دوه ځله د دې ریګ روان په اړه هم معرفي کړی دي او هم یې دغه ارزښت ورته بیان کړی دی
درنو دوستانو تر هغه وخت چې سوله او ثبات را نشي د تاریخي میراثونو په سمتوګه ساتنه نه کیږي په دې هیله چې مسولین په دې برخه کې په تیر بیا د تاریخي او فرهنګي ارزښتونو لپاره ډیر کار وکړي ترسو یو ودان او په فرهنګي او تاریخي اثر خپل افغانستان ولرو ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چارې
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
Pal, pal, ravaniyam ka.
Nang gagegam